په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو وروستۍ نیونی او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اگست په اتمه خپور کړی، د خبريالانو وروستۍ نیونی غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبريالان ژر تر ژره خوشې کړي. په بیان کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر له قوله راغلي چې د روان کال د جولای له 22مې راهیسې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې څلور خبريالان او د رسنیو کارکونکي په خپل سري ډول نیولي او لای هم برخلیک نه دی روښانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسۍ په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوي. آر اس ایف په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو له لوري د خبريالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نه کړي. د بیپولي خبريالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبري اژانس مشر ابوذر سارم سرپولي هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبريالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظري هم یاد شوي چې د آر اس ایف په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري په ومه نیټه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړی چې په وروستۍ درې اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنۍ فعالان نیولي. که څه هم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د څلورو خبريالانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر خبريالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لګواخ سره مخ او د خبريالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبريال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبريالانو د رسنیو له فعالینو سره ډېر زیات توند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبريالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده، د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبريالې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبريالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې له امله یې ډېر شمېر له هېواد وتلي، او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبريالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم، له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورس د اګست ومه د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبريالانو د نیولو او دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي و چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي، لعمل یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي، او دغه راز ډیر شمیر خبريالان او رسنیز فعالان هم له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشر روزا وطنبایوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي، او خبريالان او د رسنیو کارکونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړی دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریدونکو، اوس هم د لنډې شیبې لپاره ورځې وي نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیا او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورپریږدي او کیف پر دغه وړاندیز باندې خبرګون خود. د بریتانیا، فرانسې، ایتالیا، جرمني، پولانډ او فنلند مشرانو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي د سولې په هر هوکړه کې باید د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خوندي وي. اعلامیه کې راغلی چې اوکراین د خپل برخلیک د ټاکلو ازادي باید ولري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وګوري. دا لید کاته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دویمه دوره پیل کړې، د هغه او پوتین لومړنی مخامخ ملاقات دی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې به دا لومړی ځل وي چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. له دې سره هم مهاله ان بی سي خبري شبکې د لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې سپینه ماڼۍ د غولیدو کتو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر بلنې هم کار کوي. دغه موضوع د سپینې ماڼۍ رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. ټرمپ د تیرو جمعې په ورځ له پوتین سره د ملاقات خبر ورکړ او ویې ویل د سولې هوکړه کې ممکن د ځمکې تبادله هم شاملوي. دا خبره د کیف له هغه دریځ سره اړخ نه لګوي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې بیرته غواړي چې روسیې ولکه پرې ټینګه کړي.
خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او ای سی سی کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي. د پاکستان حکومت لا د مخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړې ده، خو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د اګست تر وروستیو پورې به د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده وغځوي. تحصیل په دې راپور کې
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سی د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی او نور زیانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره او ان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زمونږ د پاره دلته په افغانستان کې زه نشته. ما هلته زه ځکه نشته ده چې دوی دغه هنر نه یې بلي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو د پاکستان
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل:
زموږ سره باید رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي، کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسېږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بی اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو یونیت سیا له دې اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییز یوه جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د تازاده یا وریدون کی په پروگرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو د خبری مجلې وروستۍ شیبو ته نږدې شوي یو بیا هم پاکستان کې تمکیږي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان یا کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخامخ دي. پخوا دوی بی ویزو تګ راتګ کوو، خو د اګست له لومړۍ نیټې پاکستان پر دوی ویزه جبري کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوي او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. دو دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنځمبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزه ته ضرورت لرو، ویزه نه ورته کوم، افغانان کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډیر زیات نه وته لاس ورځو دا مشکل کې راګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤل نوراغه خوګیانی هم د ستونزې ته ایده وی وای: دا آنلاین ویزې د ژر نه راوځي.
په میاشت کې راغلي که په دوه میاشتو کې راغلي، لارې به تر هغې پورې ولاړو چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ هر وخت د مشکلات دي، ټول پاس را باندې ختم کړو، ټایټ جوړ کړو، ټایټ هم چې کله جوړ کړو په هغې باندې ډېرې پیسې ولګېدلې. په میاشتو میاشتو لارې ودرېدلې. مې اوس دا لبل او هغه کړه چې تاسو کیلنډر وډېرې ورته ویزې واخلئ. د کیلنډر تنخواه څومره دی؟ ډېرې ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سنن پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $100 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه هم اخیستې ده او پاسپورټ هم اخیستې ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو او مرستیالانو به یې بی وی سي او بی پاسپورټه د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوه. خو په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وه چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورټونه او ویزې ولري، خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرکوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورټ او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی، دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورټ او په ریاستالو وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورټ او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړو چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورټ او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپل ایکس پاڼه یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې او کلنه ویزه ورکوي چې څو سړي پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپلو موټرو لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې دا سوداګري 80% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
تال او تال دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خواخې سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422122301.
ده آزادی ملما
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلما د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ میلمانه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات هغه د ماشومان په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو ته کڅوای نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. ناجیه نجات یم د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځی نه فارغه یم. البته ماستری مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جان درته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم. همدلته لوی شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځي کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازمینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری ترکه چې تاسو لوړې زده کړې کړې په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیرنګونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکم وي، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ور نه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله، یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نه زه راتلم. ما د استادۍ دنده ترسره کوله، دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه دا پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپل یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسه، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونو ته دفتر ته ولاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډي سره یو د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لریم نوی نوی پوسټ اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړي. یعنی بدون د سی وی نه سی وی د مانه وانخستل شوه، خو چون عمل ته ولاړم د مانه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې، خو زه بریالی شوم دو پوسټه. بیا اول زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته لهغو ماشومانو برخې ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو دریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې چستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
زموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه و. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه پکې په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټر پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکریپ لیکي، ځکه چې خلکه گاواګه ورسره کوي. یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي، او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکریپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبه، هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله. نو زه یې دوته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کسه و مکسه و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پانتون وایه هم درس وایه هم دفتر تازه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرمه چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغې ته جالب وغورځي.
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو تا ته کېدلی شي چې زر پیغام ور ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوعات د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي د په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې دو شلغم نه خوښېږي که دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی په خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالب خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کینو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیاتې دي، ډېر جالب خاطرې هم لرم. په تیره زه ساحې ته تلم، ماشومان سره به کله ما خبرې کولې، نو ما دې نه ډېرې ښې خاطرې درلودې. یو ډیره جالب خاطره ده، ما دا و چې په پنځ کې زه په دفتر کې مقرر شوم، د ما تخلص بل څه وو، یعنی فامیلی تخلص مې وو، بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی، فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و، راغی ما ته وایي استاد دوی ته خپرونې ډېرې اورم او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده، یوه ناجیا نجات ده. یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه، زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده، ناجیا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځل ساحې ته تللی وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه وه، چا ګل راته راوړ، چا غوره راشکولې وه، چا مڼه راشکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول، دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خی موږ خو بل شی نه لرو، دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه، مثلا مڼه یې راشکولې وه، غوره یې راشکولې وه، حتی د مڼه په پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته شکولې وه، او ګلان یې راته راشکولي ول، راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله، دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر دولسو بجو موبایله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو. او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټار هم یم د همدا برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځم ورځم، هماغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدم، د خورجي نه یعنی ژوند کوڅو ته تبدیلېدم. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې، خاندې ترې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه، نو دا بیا ډېره ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کې کار وکړم، په همدې خپرونه کې اوسم او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخواست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی، مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یوه مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنې مثلا که موږ لیکنی ول روز ابل اورازم زده یو دو سر زوغه گیدم یو لیکوال سره ما ورته ویلم موږ کولای شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلی دي لکه ترانه لکه شعر لکه مثلا لاندې قصې ماشومان دپاره که دا ټول را ټول کړی شو یعنی څو مجموعې بیدونه چاپ شي نو په دغه برخه کې نه پوهېږم متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه د همغو شعر نه ترانې نه او د فیل پساری وایي یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظری یوه وړوکې مجمعه چاپ کړې وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانې دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي
نازیه جانې څنګه چې تام مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې یو اثر وساتې
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدا کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار وو په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما زه دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنې کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له غونه نه ویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زم خپل کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکم لیکنې وکم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي
منفي اغیزه خو سل فیصد وګوره و نه غوړې یعنی دا خپل په کور کې ناسته یا څو کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي هغه څه مثلا لیکنې مې دي هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې راسره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې راسره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
Selgo